مونا ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبل اختره کلی کوم مجله با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال امینه محمد ویلي په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی امینه محمد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼې په یو ویډیو کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. په ورته وخت کې به یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ټویټونه او پوسټونه چې د دوی د حقونو د غوښتلو په اړه کوي تر دې دمه کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. له دې سره جوخت به د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویاند زبیلا مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه خبره کړې ده ویلي دي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لمه کې وزل بیا ادا کړې ده چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو حقونو تضمین د ژوند دي. لمه کې د افغانستان د بشري وضعیت نړیوال فشارونو او بندیزونو خودل شوې دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوې دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسله دې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې یو ورځ وروسته تر دې خبره کړې چې د ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکی خوراوي تړ شوې دي، هغه دا چې یا به پاتې کیږي او یا به هم خپل کړنلارو او اساساتو باندې عمل کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات او ترکیې په سفر وتلی دي. ټاموس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په لمه کې راغلی دي چې ښاغلی ویسټ با په دوحه کې د قطر له چارواکو د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او له یو شمېر نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی ویسټ با په متحده عرب اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چد نظر خوندان دي او له سوداګرو افغانانو سره هلته خبرې اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو له مدافعینو، د بشري مرستو له متخصصانو سره هم وګوري. خغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنه کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د افغانستان د څوړخیزو ستونزو لپاره حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روسیو کې د پیکینګ په منځ کړتوب تر یاز او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگتن له دې بهیر لري پات شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د تیرونه په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې بیرته عادي او دښمنۍ ته به د پای ټکی کېږي. دا کویت نیوز په نوم رسنۍ داسې ویاند په کار ګمرلی دی چې انسان نه ده او د مصنوعي اوخ په مرسته ویندوی کوي. دا کویت د رسنۍ د خبریال فزانو مولیده د دې ویاند سر لوستي ویښتانه زیړ رنګ دي او لڅيري د روپیا نه په څیر ښکاري. کویت نیوز پرون په خپل ټویټر کې د دې ویاند یو لنډ ویډیو خبره کړې ده چې په کې دا وایي چې نیمه فساد نومړنی ویاند چې په کویت کې د مصنوعي ذهانت په مرسته نه تحقیق کوي. د خپل لیدونکو ته وایي چې دی به هغه خبرونه وایي چې خوخیږي. همدارز لیدونکو اوریدونکو هیله کوي چې خپل نظرونه ورسره هم شریک کړي. او د کرکټ نړیوال شورا لوري د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندی کې رشید خان په خپل نمبري مقام کې پاتې دی او فضل حق فاروقي دوی مقام ته پورته شوی دی. دغه درجه بندی چې د اپریل په 12مه نیټه خبره شوې ده، فاروقي له درې مقام څخه دویم مقام ته رسیدلی دی. په اعلان شوې درجه بندی کې د رشید خان نمبري 1300 د فضل حق فاروقي بیا 1292 دی. په دې درجه بندی کې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن بیا په نهم مقام کې دی. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په مجله کې درته دا مطلب لرو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل لاسان انتخاب نه دی. اغلی محمد نن دا خبرې په ټویټر کې په ویډیو کې خبره کړې ده، افغانو مېرمنو ته په اشاره سره کړې دي. خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بولي. دا چې کورنۍ ارزښتي موضوع په څه معنا ده او ولې ښځې له کار راګرځولې دي، وړاندې په مجله کې درته راپور او تحلیل هیلو لرو. همدارنګه د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویسټ بیا ځینو هیوادونو ته په سفر تللی دی، د چې په کومو هیوادونو ته به دا سفر کوي، په کوم وسایلو به خبرې کوي، چا سره به ویني، په دې به هم درسره راپور ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ځای جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. بلینکن دغه ملاتړ نن څرګند کړی دی چې خپل اوکراینی سیال سری خبرې اترې کولې، او همدارنګه د شلوریزو سیالیو د توپچونکو په تازه درجه بندۍ کې راشد خان لومړی او فضل حق فاروقي دویم مقام نیولی دی. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. د افغانستان سربیره د سیمې نور مسایل هم درته لرو. ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو لاس په سر کېدل لاسانه انتخاب نه دی. حسیب تلاس را سره پاسټریو کې مل سوې دی. تلاش صاحب تاسو ستړي مشي، په خیر راغلي. تاسو کې د امینه محمد د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ.
سلامونه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد نن چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه په ویډیو په پیغام کې افغان خزو ته اشاره سره ویلي چې دوی مهم دي او دوی د پاملرنې د دوی د پام لاندې پوي. اغلې محمد ویلي دي چې متل د خزو حقونه ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وشي ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز وکړل شي چې ولې نشي د دوی په وینا نه ولې نشي کولای داسې کار وکړي یا داسې کار ترسره کړي چې د ښځو لپاره ګټور وي، نو دا په دې معنی چې دوی به د دې کار په دې برخه کې ناکام شي. دا زیاتوي چې ښځو ته باید ډیر پام وشي، ځکه چې مهم دي ښځې په ټوله نړۍ کې د پوینا د خپل حقونو اړوندو پیښو انعکاس دی، او وایي چې که موږ افغانستان ته پام وکړو دا په دې معنی چې د ښځو ډیرو حقونو ته به مو پام کړی وي. اغلې محمد تر ډیره پورې خبرې افغانستان کې پر ښځو باندې متمرکز وي.
تلاش صاحب کدام را ته وایي چې د لدی سره جوخت افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ په قطر او متحده عربي هیوادونو ته په سفر تللی دی، دا به په دې هیوادونو کې له چا سره ویني او د سفر موخه یې څه ده؟
توماس ویسټ په دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکوونکو پر کار له بندي سره لړې شوې دي خبرې وکړي. توماس دا سفر تیر ورځ پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي دي چې ویسټ په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماتانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر د هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبان لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار محدودیتونه سره لاډیر شوی دی. د وی سفر داسې محل دی چې د طالبان لوري د ملګرو ملتونو سازمان اړوند ادارو کې د افغان خزینه کارکوونکو پر کار محدودیت نړیوال ټولنې ته نوې سرخوګۍ رامنځته کړی دی. طالبانو د اپریل میاشتې په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکوونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزل کار کولو منع کړی وي. خود یاد سازمان خزینه کارکوونکي به خپل دندو ته ورتلې. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګری ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکی انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د میتر پنځم په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي، او تر هغه یې ل خپل څباندې 3000 کارکوونکو هم غوښتي چې له استثنايي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورځي. یونما په پرنی اعلامیه کې ویلي د دوی د هر ډول پریکړې د واقعي پربه د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع بلله. د طالبانو حکومت ویان زبولا مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن یې په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی، او په خبره تبعیزی چلند هم نه دی کړی. طالبانو په دې لمه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، بانکولۍ او سفري بندیزونو مسلې هم حل کړي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان هسې په تلاش و چې د طالبانو د هغې اعلامیې په اړه چې ویلي دوی په افغانستان کې د یونما د کارکوونکو همدارنګه د یونما د ماموریت په وړاندې هېڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی او له دوی سره تبعیضي چلند نه کوي، او همدارنګه د امریکا د ځانګړي استازي د سفر په اړه هم موږ ته یې جزئیات راکړه. په همدې موضوع تم کېږو. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات هم سره مل شوی دی. سادات صاحب، تاسې هم ستړي مشې، په خیر راغلي. سادات صاحب، که تاسې راته وایي راپور مو دل په دې کې طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی د یونما د ماموریت په وړاندې د غوی د فعالیتونو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه رامنځته کړی، ویلي چې دوی تبعیضي چلند هم نه کړی. یونما دالته لدینه وړاندې د چې د دوی خزینه کارکونکو له کار راګرځول شوې دي، څه فکر کوي ستونزه چیرته ده؟ آیا طالبانو ته د په کور باندې د خزې کینول تبعیضي چلند نه ښکاري او که موضوع بل څه ده؟ بلې سادات صاحب، تاسې زموږ غږ لرئ؟ سادات صاحب، موږ ستاسې غږ نه لرو. که تاسې مو مایک آن کړئ، موږ به وکولای شو ستاسې غږ واورو. سادات صاحب، موږ ستاسې غږ نه اورو. په تمه یو چې زموږ تخنیکي همکار ستونزې حل کړي، سادات صاحب بیرته راسره وصل شي او په دې به راسره خبرې وکړي چې آیا په ټوله کې دغه ډول چلند چې طالبانو ښځې په کور کې نیولې دي، خو له دې سره هم بیا یادونه کوي چې دوی په افغانستان کې د یو نامه د ماموریت سره او همدارنګه د هغوی له کارکوونکو سره تبعیضي چلند نه کوي، په دې اړه به د دوی تحلیل واورو. سادات صاحب وصل شوی. سادات صاحب، ستړی مشي.
سلامونه او احترام.
مننه سادات صاحب، که تاسو ته په پایلې کې وایي په راپور کې او همدارنګه د طالبانو په اعلامیه کې راغلي دي چې دوی په افغانستان کې د یونما د ماموریت سره هیڅ ډول تبعیضي چلند نه کوي، او دغه د پخزو یا د پکور د خزو کینول د یو کورنۍ او ارزښتي موضوع ده د دوی لپاره، اوس دا چې خزې په کور ناست دي، آیا دا کوم خنډ نه ده د یونما د ماموریت لپاره که طالبان ته خنډ نه ښکاري؟
سلامونه او احترام. متاسفانه طالبانو خپل امغه تکراری خبرونه یو ځل بیا تکراروي. د دې موزلې اساسي عامل د طالبانو د مشرتابه دغه تندروانه تصامیم ده. یعنی اصلي مسؤلیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې طالبانو د ټولو منل شوي بین المللي اصولو په مقابل او همچنان د افغانستان د دین، آهین او فرهنګ پر ضد دا پریکړه پخوا هم کړې وو د ښځو پر ضد، او اوس هم دا پریکړه چې کړې ده دا نه تنها د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې د افغانستان د مظلوم او فقیر خلک د منافیو پر ضد ده. دا یو لوی گزار ده د افغانستان د ملی منافیو پر.
سادات صاحب، طالبانو دا یادونه هم کړې ده چې په افغانستان کې د شته ناورین پلی پر نړیوالو سازمانونو او همدارنګه په هغو هیوادونو چول شي د افغانستان شتمنی کنګل کړې ده، خو برعکس بیا نړیوالو او په ټوله کې پرون چې کومه اعلامیه یونما ورکړې وه، دوی ویلي دي چې که په افغانستان کې دغه ډول ناورین روان ده، د دوی ملامت یا د دوی پړی پر طالبانو اچولې. دلته پټوله کې څوک ملامت دي؟ طالبان که ملګری ملتونه یا پټوله کې نړیوال؟
معلومدار خبره ده چې متاسفانه دغه جامع بین‌المللي هم مشکلات لري، او په خاص ډول په شورای امنیت کې لوی مشکل موجود ده. د شورای امنیت اساسي اعضا، دایمي اعضا، مشترک اغه نه لري د افغانستان په مقابل کې د طالبانو په مقابل کې، مګر اصلي مشکل د نن په افغانستان کې ده، ځکه چې دا انزوا چې رامنځته شوې ده د دې مسولیت د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې طالبانو لا تر اوسه اعلان نه دی کړی چې موږ د ملل متحد منشور منو او د ملل متحد میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړې ده او افغانستان ملزم او مکلف ده چې باید قبول کړي. طالبانو دا مسله بکل د سپوت ساتلې ده. یعنی اصلي مسؤلیت دا ده چې طالبانو که غواړي چې د انزوا نه ووزي باید چې د ملل متحد منشور باید ومني او د ملل متحد د منشور په اساس هغه میثاقونه کنوانسیونونه اعلامیه د حقوق بشر چې پخوا افغانستان الحاق کړی ده او مکلف ده باید چه اومنی. او دا خبره چه پورته که ای طالبان چه دا دینی اغده او یا فرهنگی دا بالکل یو غلط ارزیابی ده، یو غلط ادعا ده، ذکر چه که دینی اساسو ده اسلام ده مقدس دین پر اساس باید منگوتاسو وسی رو اصلی مسئله ده فقر پا مقابل که مبارزه ده، ذکر چه ده پیغمبر یو عدیز ده چه فقر دروازه کفر اغه کرده، تشبیه کرده. یعنی د طالبانو که ځان اسلامی بوری د دوی اسلامی مکلفیت داده چه د کفر په مقابل که د کفر دروازه باید وتلی، یعنی د فقر په مقابل که باید
صدات سب وقت مکم ده که دام را تزواب کری که چیر تا یوناما خپل فعالیتون پا افغانستان کی وزنده ای یا پتوله که را محدود کری توم را با افغانان رو نزیان منشی و دا مسئولیت بچه تبار گرزی پلندو که را تا وای
دا مسئله مانای داده چه افغانستان یو شدید انزوا خواتزی او افغانستان جغرافیه یو باطلاق پایست بیا مترده. یعنی لا تروسه خو د طالبان حاکمیت حکومت دفکتو اغه کرده، جامعه بین‌المللی منل ده چه د طالبان حاکمیت یو دفکتو حکومت ده. که طالبانو نمنی مانای داده چه لا انزوا زیاتیگی پا افغانستان او د دې مصیبت فاره د افغانستان مظلوم خلق ورکی.
ډیره مننه کور ودان صادق صاحب، ژوندۍ اوسې په اروپا کې د افغان حقوق پوهان او د ټولنې مشر عبدل وحید صادق و چې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت او همدارنګه د غوی د فعالیتونو د ځنډولو چې مسؤلیت به چاته ورګرځي په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کې ګوډه طالبان د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې مشهور قومندان اکمل امیر د وژل کېدو د ادعا په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. سنا کاکړه سره مل شوی، سنا جانې تاسو مستړی مشي، دغه نظرونه د دوی د وجوله پاړه څه ډول دي که تاسو سره جزئیات شریک کړئ.
سلامونه فریدې جانې تاسو ته او زموږ د مخامنه مجلې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي، له سه شنبې ورځې راهیسې د افغانستان مخکینی جمهوري نظام د ملي اردو کمانډو ځواکونو افسر او د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان ازادۍ جبهې د مشهور قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه زده او نقیض خبرونه خپرېږي. د اکمل امیر خپلوان د هغو وژل کېدل نه ردوي او نه یې هم تاییدوي. د اکمل امیر له څو خپلوانو او ملګرو سره مو خبرې وکړې او هېچا هم د هغو وژل کېدل تایید نه کړل. د نوموړي او خپلوان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اکمل امیر د جسد هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي رښتینی نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د امیر صاحب مړینه نه تاییدوي نه یې ردوي او دوی ډاډه دي چې هغه عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي د امیر صاحب نه دي. د اکمل امیر یو بل نږدې ملګري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړی ټپي شوی او خوندي ځای ته لېږدول شوی دی، خو د امنیتي ستونزو له امله د ده د استوګنې ځای اواز د خپرولو اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه د دې جبهې د شپږو غړو وژل کېدل تایید کړل، چې پکې بصیر اندرابي، فهیم سالنګي، برهان اندرابي، قربان علي بامیاني، ثبوت فاریابي او حسین سمنګي شامل دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې ویان نصرالله فت ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې اکمل امیر او یو ساتونکی لا هم نادرکه دي. هغه زیاته کړه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اکمل امیر د جسد خپو شوي تصاویر ټول جعلي دي. د ازادۍ جبهې ویان نه دا کوي چې طالبانو په کابل کې د اکمل امیر کور محاصره کړی او د هغه د موندلو لپاره یې له کابل، کاپیسا او پروان ولایتونو څخه د نوموړي شاوخوا دوه اتیا تنه خپلوان د کورنۍ غړي او ملګري نیولي او تر پوښتنه او تحقیق لاندې دي. د اکمل امیر د وژنې ادعا او د بصیر اندربي د وژنې خبر په افغانستان کې دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. اکمل امیر د تېر جمهوري نظام یو لوستی پوځي افسر دی چې د پوځ په بېلابېلو څانګو کې دنده ترسره کړې، خو د تېر جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته پنجشیر ولایت ته ولاړ او څه موده وړاندې د افغانستان له ازادۍ جبهې سره چې د 1400 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې خپل شتون اعلان کړ یو ځای شو. مننه.
ډېره مننه کوروان سنا کاکړ و چې د طالبانو د مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ د جبهې مشر قمندان اکمل امیر د وژل کېدو په اړه او د هغې د ټپي کېدو د ادعا په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل. بیا هم افغانستان کې تم کېږو د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پرېکړې عمل نه کوي. همین هیواد ته باور شو هیواد صاحب تاسو راته وایي د افغانستان سان بانک نوې پریکړه څه بچي خصوصي بانکونه پر عمل نه کوي.
مننه. سلامونه تاسې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه، یو شمېر هغه کسان چې بانکونو کې حسابونه لري شکایت کوي هغه پریکړه چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک کړې ده نه عمل کیږي. د دې پریکړې له مخې له دې وروسته به هر کس چې په بانک حساب لري هغه ته $600 یا هم 5000 افغانۍ ورکول کیږي. خو هغوی چې په دغو بانکونو کې حسابونه لري وایي چې دغه پریکړه تر اوسه نه ده عملي شوې. له دې ډلې یو ازادي راډیو ته وایي
هم د پرون زه زی بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماتې وکړه. ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي چې مونږ اوس هم همهغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي مونږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی. هغه وایي چې ما ته پیسې را نه کړي، زه خلکو ته څه شی ورکړم؟
په دې اړه مو وغوښتل چې د عزیزي بانک ته یو مسؤل خبرې هم ولرو، خو بریالي نه سو چې د هغوی نظر په دې اړه ولرو. بل خو د کابل یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل هغه وروسته چې خپلې پیسې له بانکي حساب څخه اخیستې، بیا په خپل بانکي حساب کې پیسې نه دي ډېرې کړي، ځکه هغه وایي کله چې پیسې په کار شي نو دا به ډېر وخت نیسي چې بیرته هغه پیسې له بانک څخه راوباسي او بیا ستونزې لا نورې پسې هم زیاتېږي. دا چې ولې دغه پریکړه عملي کېږي نه، په دې اړه مو د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم وپوښتل، خو هغه تر دې دمه دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. له هغه وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول، په بانکونو یو لړ محدودیتونه وضع کړل چې د هغې له مخې ډېرې کمې پیسې په اونۍ کې یا په میاشت کې خلکو له خپلو حسابونو څخه ایستلی شوه. یو لامل هم دا و چې د دې لپاره چې په بانکونو کې ډالر یا پیسې خلاص نه شي دغه محدودیتونه وضع شوي وو. خو اوس چې بېرته ورو ورو د دغو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کېږي، بیا هم خلک شکایت لري چې په دې اړه شوې پرېکړې نه عملي کېږي او دوی اوس هم مجبور دي د پخوا په څېر ډېرې کمې پیسې له خپل حساب څخه واخلي.
ډېره مننه. کور ودان همین هېواد و چې د خصوصي بانکونو د مشتریانو هغه ستونزه چې ویلي د افغانستان بانک پریکړه نه عملي کوي مکسرې جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله مسله راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی دی. اسد لودین ته ورشو. لودین صاحب، تاسو هم ستړي مشي که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې په اړه چې اوکراینی سیال سره کړی دا د خبرو جزئیات موږ سره شریک کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراینی سیال دیمتری کولیبا ته د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ د راپور له مخې بلنکن له کولیبا سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي، موږ د اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوې ورته. هغه ویلي دی ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او اصول ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو به متمرکزوي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبره داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده او له بیلابیلو کارونو نه د تودې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د پاوز لوی ترسیس په یو خبر پانه کې ویلي چې روسیې له انساني تلفاتو او تجهیزاتو د لمنځه وړلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخمود، لیمان، افدیفکا او ماریان قاسم دی. د اوکراین پوځ وایي له تېرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو دوه اویا بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل ورته د اوکراین د پلیو ځواکونو قمندان ویلي په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي.
ډېر مننه کورودان اسدالدین و چې د اوکراین د جګړې د روسي جزئیات په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. اوس به هم ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي، تاسو راته وایئ چې د سپورت په نړۍ کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورت د نړۍ لومړی خبر دا دی چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د لوري د شلو ورځو سیالیو د توپچونکو تازه درجه بندي اعلان شوې ده. په دې درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی، خو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی دی. په اعلان شوې درجه بندۍ کې د راشد خان نمرې 19 او د فضل حق فاروقي نمرې بیا 692 ته پورته شوې دي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې د درې شلو سیالیو په لوبلړۍ کې دغه دواړه توپچونکي ښه وځلېدل، د هغې اغېز د دوی په دغه درجه بندۍ باندې پریوته او دغه مقامونه ته رسولې دي. په دې درجه بندۍ کې بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمان بیا نه هم مقام لري. د هندستان غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن 19مه لوبه ده چې د راجستان رایلز او چنای سوپر کینګز د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې راجستان دویم او چنای پنځم مقام لري. دواړه لوبډلو یوه یوه سیالي بایللې ده او دوه دوه ګټلې دي. په دې دواړو لوبډلو کې د کرکټ یو شمېر مشهور ستوري نن لوبه کوي چې ایم ایس دونی، جاس بټلر، بن سټوکس، موین علي، ټرینټ بولټ، رویندرا جدیجا، شمرن هیټمایر او سنجو سمسون یې د یادونې وړ دي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې چې د ډیلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره شوه، ممبئی لوبډلې په وروستي توپ دوه منډې پوره کړې او په روان ټورنمنټ کې خپله لومړۍ بریا ترلاسه کړه. دا د ډیلی لوبډلې پرله پسې څلورمه ماتې وه او تر دې دمه یې په دې سیالیو کې کومه لوبه نه ده ګټلې. او د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې نن به د کابل پر وخت ماښام ناوخته دوه مخکښ کلبونه ریال ماډرید او چلسی په کوارټر فاینل کې سره سیالي وکړي. د دې سیالیو بایلونکو لوبډله به د اروپا د اتلانو په لیګ کې له مخکې تک پاتې شي او ګټونکو لوبډله به نیمه پایلو به تلار پیدا کړي. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې د بایرن مونیخ پیاوړي لوبډلې ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پایلو به ته لار پیدا کړه.
ډیره زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت د نړۍ وروستي جزئیات هم موږ سره شریک کړه. قدر من اوریدونکو، که تاسو زموږ خبري مجله نه وی لیدلی او نه مو اوریدلی، کولی شئ د ازادي رادیو فیسبوک باندې ته چپاتې ازادي رادیو facebook.com د ورشي هلته لاسره وګورئ. اوس هم ورزو د خبري مجلې په پای کې ژوند پروژه کې د هغو کسانو چې موږ ته ځانګړي پیغامونه را لګي هغه ورو.
ژوند په روژه کې
افغانستان کې د رمضان مبارک میاشت په ډېر ښه تېرېږي. ټول به یو ځای سحری ته راپاسېدو او افطار به یو ځای کوو. سړی به تراویح ته تلو او ښځې به په کورونو کې خپل عبادتونه کوله. په پر تلویزیون کې به مختلف پروګرامونه نشر کېدو د رمضان د میاشتې په باره کې چې هغه په ډېر یو مثبت احساس خلکو ته کېدو. په هند کې د کله نه چې راغلی یو، نه د اذان غږ شته، نه تراویح صحیح ځای شته ښځو دپاره چې لاړ شي او هلته یو ځای دوی عبادت وکړي، او نه په تلویزیون کې داسې یو پروګرام د رمضان د میاشتې په باره کې نشر کیږي چې هغې نه سړی لطف ویسي او زړه یې لږ راحت شي چې وو په دغه میاشت کې مونږ دا میاشت دونه پر رحمته میاشت دی اوس مونږ لپاره.